په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ذاتي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته مزفر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په قطر کې د بین الافغاني خبرو نیټه اعلان کړه. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هره معامله کې مرکزي رول ولري. نو راپورونه هم ستا خو په سر کې فرشته جلزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د مصالحې د رهبری شورا غړو پریکړه کړې چې په قطر کې مذاکرې د اپریل په 19 پیل شي او تر 28 دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان حکومت په د سولې په هره معامله کې مرکزي رول لري. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې حکومت شاید هوایی دفاع د میزایلو سیستم تر هغه چې مخکې ټاکل سوی وه وختي ترلاسه کړي. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا غړو نن په ارګ کې غونډه کړې وه. د دې غونډې مشري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کوله. د دې شورا غړو نن پریکړه وکړه چې په قطر کې مذاکرې به د اپریل په 19 پیل شي او تر 28 به دوام وکړي. دوی وایي چې دا خبرې به بین الافغاني وي، یعنی د افغانستان یو پلاوی به دی او په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته په خبرو کې ویلي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هره معامله کې مرکزي رول لري. مایک پومپیو دا خبره پرون د دې کمیټې د پښتنو ځوابونو په غونډه کې کړې ده. سناتورانو د افغانستان په سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هلو ځلو ستاینه کړې ده. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو مشري هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت په وینا کې ویل چې ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او د بودیجې خپلواک واحدونه به ولس ته د خپلو کارونو رپورټ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت د نړیوال سازمان په حواله افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې اداري فساد اوج ته پکې رسېدلی. په بدخشان کې د عامې روغتیا ریاست وایي چې 6000 کوچنیان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم سوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په مختلفو سیمو کې د پولیو ضد د واکسین د کمپاین مخنیوي کوي. د ریاست خبرداری ورکړی چې که محرومو کوچنیانو ته واکسین ونه رسېدل په بدخشان کې د ګزرن یا د فلج د ویروس د خپرېدو ویره شته. پولیو ساري او حتی وژونکی ویروس دی، خو واکسین مخنیوی کولای سي. ټول هغه ماشومان چې تر 50 کلونو کوچني وي باید دا واکسین وخوري. د کامران په نوم یو وسلوال غل چې د وی بهرنی ادارې د افغان مامور په اختطاف کې په ورستیو کې لاس درلود، د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیژندل سوی غله په ډیرو قتلونو او اختطافونو کې په کابل کې لاس درلود. هغه تیره شپه د کابل په 12 ناحیه کې له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو. رحیمی ویلي چې وژل سوی غله پوځي یونیفورم اغوستی و او وسلې هم درلوده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې حکومت شای د هوایی دفاع د میزایلو سیستم تر هغه وخت چې مخکې ورته ټاکل سوی و وړاندې ورته وسپاري. ترکیه د ناټو تړون غړې ده. د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اخیستلو د ترکیه او واشنگټن په اړیکو کې خرابي رامنځته کړې ده. د روسیې رسنیو په وینا انقره غواړي چې د S-400 دستګاوي په 2.5 میلیارد ډالر واخلي. د نوي زیلاند د پارلمان په راګیری کې پر ماشيني ټوپک او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګید. په پارلمان کې نن د اپریل په 10 د وسلو په قانون کې دا ډول تدوین په 119 مثبتو رایو او په 1 منفي رایه تایید شو. نوی قانون به د دیونی په پای کې توشیح سي. د ایران حکومت د هغه هیواد په جنوب لویدیز شار اهواز کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دغه شاره دی ووزي. د ایران حکومت ویلي چې شدید باران دی او سیلونه راغلي دي. د ایران د چارواکو په وینا سیلونه د سیل او بوس د اهواز مرکز خوزستان تر رسیدل دي. د اهواز والی غلام رضا شریعتی نن وویل چې د احتیاط لمخې د ولایت خالی کوي. په اهواز کې چې 15 ولسوالۍ لري تقریبا 10,000 وګړي اوسي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله په اهواز کې خلکو ته ویل سوي چې په ابتدا کې ماشومان خوندي سیمو ته ولېږدوي. او په روسیه کې څېړونکو غوښتنه کړې چې امریکایي پانګوال مایکل کالوی له قسمي توقف خلاص او په کور کې نظر بند شي. د څېړونکو کمیټې نن د مسکو محکمې ته دا غوښتنلیک استولی دی. د روسیې د رسنیو په حواله د مسکو محکمه به سبا په دې اړه غونډه وکړي. مایکل کالوی په مسکو کې د بارینګ وستوک په نوم یو خصوصي شرکت درلود. هغه او همکاران یې د فبروري په میاشت کې په مسکو کې د مالي درغلۍ په تور ونیول شو.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په قطر کې د بین الافغاني خبرو نیټه اعلان کړه. د دې شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل
فرض با اساس صورت گرفت که خوشبختانه به نتایج رسیدیم. برود شنبه ساعت 10 بجه انشاءالله باز بار دیگر اینمی ترکیب فرضی جدول به نهایی برسند.
ملت ته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسما پیل سو. دا پروګرام به د سهار تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. ولسمشر اشرف غنی د دې پروګرام په افتتاحیه وینا کې وویل
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وادهای مستقل بودجوی معذفن تا گزارش کار کرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازند.
با یو بل راپور که بده همو آوری چی ده امریکا لخوا پتور لست که ده ایران ده سپای پاسداران شمولیت که ده سی پسیم او لحقه به هر خطرناک نتایج ولری خو اقتصادی نتایج وی دمره ویرون که نوی که وقتو نور راپور نه حمله رو ده مجلمو تشپش نیمو بجوده. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په قطر کې د بین الافغاني خبرونو نیټه اعلان کړه. تکل سوي چې په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د اپریل د میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې ترسره شي. د دغې شورا ویان محمد عمر داوودزی په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه د مصالحې د رهبری شورا په دوهمه غونډه کې چې نن چهارشنبه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ په ار کې جوړه شوې وه واسوه. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور کوي.
د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا د چهارشنبه په ورځ په خپل دوهمه ناسته کې پریکړه وکړه چې د قطر بین الافغاني ناسته به د رواني اپریل میاشتې له 19 تر 21 د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شي. د دې شورا ویان محمد عمر داوودزی په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د شورا په دوهمه ناسته کې د قطر د غونډې لپاره په تیاری او له طالبانو سره د خبرو لپاره د پلاوي په ترکیب هم بحثونه وشول. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې په دغه غونډه کې د پخلاینې د رهبری شورا د لیست بشپړوونکي د افغان حکومت لخوا د سولې د مرکچی پلاوی د ټاکلو او د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو د کمیټو راپورونه هم وړاندې شول. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې د پخلاینې د شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به ټول موارد درستی شي، خو د دې شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په ناسته کې پریکړه وشوه چې ټول موارد به د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ وروستي شي.
دوی
قطر ته په تلون کې پلاوی همداشان د پلاوی پر رهبری او د مرکچی پلاوی په ترکیب بحثونه وشول. هولو نیکه مرغه چې خو پایلو ته ورسیدو او د شنبه په ورځ به یو وار بیا د نن ورځې په شان راټولیږو او په ټولو مواردو به وروستۍ پریکړه کوو. خاغلی اسماعیل خان که څه هم په دې پلاوی کې د احتمالي ګډونوالو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل چې مطرح سیاسي اشخاص او د ښځو او مدني ټولنو استازي به د دې پلاوی غړیتوب ولري. نوموړي همداشان وویل چې په دې ناسته کې د قطر د ناستې په اجنډا هم بحثونه وشول، خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. له بله خوا یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د سولې په پروسه کې په سرو کرخو هم بحث بحثونه وشول. دغه سرچینی په خبره اسلامي جمهوریت نظام انتخابات د خزو د حقونو او د بیان د ازادي ساتنه د اوربن ډول او د اسلامي احکام په لیکول هغه موارد چې د سرو کرخو په توګه یاد شول. د قطر پناسه کې د افغان حکومت استازي افغان سیاسيون او طالب پلاوی برخه اخلي. که هم طالبان ویلي چې د حکومت استازي په دې ناسته کې د افرادو په توګه برخه اخلي، خو افغان حکومت ویلي چې د قطر پناسه کې به د دوی استازي د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، د افغانستان د سولې او د مصالحې د رهبری شورا لخوا مو د پریکړې په اړه واورېدل چې وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو نیټه به د اپریل د میاشتې 19 وي او تر 20 نیټې پورې به دوام وکړي. بیا هم د سولې تړاو یو بله موضوع کې تمکې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هر معامله کې مرکزي رول ولري. مایک پمپیو دا خبرې پرون سه د دې کمیټې د پښتون او ځوابونو په غونډه کې وکړه. سناتورانو د افغانستان په سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هلو ځلو ستاینه وکړه. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان حکومت مرکزي رول لري او دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره د خپل هیواد د سنا جرګې د تدارکاتو د کمیټې د رئیس د پښتنو په ځواب کې وکړه. د کمیټې رئیس الیزی ګراهم له شاغلي پمپیو څخه پوښتنه وکړه چې آیا د کانګرس د تدارکاتو کمیټې او نړۍ ته تضمین ورکولی شي چې د افغانستان حکومت به د سولې په هر معامله کې حقیقي او جدي برخوال وي؟ په ځواب کې مایک پمپیو وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د مارچ په میاشت کې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پنځم پړاو له خبرو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد توند انتقادونه وکړل او هغه په دې تورن کړ چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ ته کړی دی. خو د شاغلی پمپیو څرګندونې شي چې امریکا لا هم په دې ژمنه ولاړه ده چې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت ته باید مرکزی رول ورکړل شي. سناتور ګراهم د افغانستان په سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې داسې سوله ټینګه شي چې د ښځو حرمت خوندي وي. ګراهم په عین حال کې وویل چې د افراطیت د ځپلو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د خلکو ژوند ښه کړی شي. د ده په وینا ځینې وختونه د افغانستان، عراق یا سوریې په شان هیوادونو کې د یوه ښوونځي جوړېده پر سخت دریځو د یوه اتوم بم تر غورځولو زیات اغیز لرلی شي. د ده هم وویل چې طالبان باید د امریکا د شرایطو پر اساس د افغانستان په ټولنه کې جلب و جذب شي، نه د هغوی د خپلو شرایطو مطابق. د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې ښځو ته د داسې امکاناتو پر برابرولو هم خبري وشوه چې هغوی د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه په پریکړو کې لا زیات رول ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واورئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې ده. او که مو تر دې مهاله د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه نه وي اوریدلي، کولی سئ چې بیا هم په همدې ویب سایټ کې پیدا یې کړئ، وای اوریئ او هم راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به یو بلې موضوع ته ورسو. ملت ته د حکومت لخوا د پور ورکولو ملي پروګرام نن د ولسمشر په پیغام سره رسمان پیل سو. دغه پروګرام چې د ساور میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي، وزیران او د خپلواکو ادارو رئیسان خپل یو کلنی کړنې خلکو ته تشریح کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه بل راپور لري.
ملت ته د حکومت لخوا د راپور ورکونې پروګرام دا سې تګلارې چې حکومتي مسولین خلکو ته د خپل کړنو په اړه حساب ورکونې ته اړ باسي. دغه پروګرام د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر غنی په یو ویډیوي پیغام سره پرانیستل شو.
په اساس این برنامه همه وزارتخانه ها
دی وای دغه پروگرام لاري وزارتونه خپلواک ریاستونه والیان بودیجوی واحدونه اړ دي چې خپل کاری راپورونه او راتلونکو پروګرامونو له خلکو سره شریک کړي. حکومت په تیرو کلونو کې له سوندو سره سره مهمه لاسترولنی هم لري
در عرصه‌های مختلف داشته است.
د حساب ورکونې دغه پروګرام به دوه ونې دوام وکړي. د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالیه، سوداګرۍ او صنعت وزیرانو او د ملي تدارکاتو ادارې مشر د خپلو تیرو او راتلونکو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل چې دا مهال 1.5% خلک بې وزله دي او پوهنې، روغتیا او کار ته لاسرسی نه لري. خو نوموړي وویل د بې وزلۍ او بیکارۍ د ستونزو د هواري لپاره طرحې چمتو کړي دي. خاغلی مستور په دولتي ادارو کې په دوه شفتونو کې کار کول، د یو ولایت یو محصول طرحې جوړول او د کارموندنې لپاره طرحه جوړول خپل راتلونکي پروګرامونه یاد کړل. همداشان د مالی وزارت معین زاهد همدرد د نړیوال وجهي صندوق د ټارګټ 1.2 میلیون افغانیو د پوره کېدو خبر ورکړ. ویل چې دا شمیر به 1.9 میلیارد افغانیو ته ورسوي. خاغلی همدرد وویل چې د افغانستان د پانګونې د 6.8 میلیارد ډالرو کڅوړې جوړ کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې وروسته کېږي چې د کرنې، د قانونو، د کیندنې او زیربناو په برخه کې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی په 1990 کال کې د اقتصادي پراختیا له ډېرېدو خبر ورکړ. ویل چې په دغه کال کې د افغانستان عواید 2.5% ته رسیدلي او د صنعت پراختیا له 1.8% ته پورته شوې ده. افغانستان له واردونکو هیواد نه په یو صادرونکو هیواد بدلول، د صنعت سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ وضعیت پراختیا د دغه وزارت مهم لومړیتوبونه دي. افغانستان دا مهال د سوداګرۍ له یو نامساعده بیلانس سره مخ دی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په وینا اوس مهال د وارداتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو د صادراتو کچه له 1 میلیارد ډالرو کمه ده. هغه اتسه چې تل له انتقادونو سره مل و، ولسمشر غنی په کراتو کراتو ټینګار کړی و چې افغانستان به له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل کړي. د ملي تدارکاتو ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وای تیر کال 1.3 پروژې ارزول شوې چې له دې شمیر څخه 6.9 پروژې منظوري شوې، 9 پروژې مسترد او 15 پروژې رد شوې دي. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه خپلواکه کمیټه دا اقدام خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې مهم ګڼي. د دغه کمیټې رئیس باری سلام ازادي راډیو ته وویل دی وای هر هغه ګام چې د اطلاع رسونې په برخه کې اخیستل کیږي او خلکو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې اخیستل کیږي زموږ له نظره یو خو د ستاینې وړ ګام دی. خو د سیاسي چارو په زمان مدبر وای دغه پروګرامونه تر ډیره کمپاینې او شواري دي او حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کومه اراده نه لري.
دوستانو دا پروگرام د پایل خمو واوریدله. دا چې عام افغانان د افغانستان له حکومتي پروګرامونو څخه څومره رضایت لري په خپل له دوی څخه وایو.
ستاسو لا پیغامونه نه
نوم مې ولی چی شم کوم چی شه کړی کوم غریب کوم په امریکا غیر شپخانی جوړیږي زه غوړ پر یو مونږ ویل چې دا په امریکا جوړ کړی او سل کا سبق کار وکړي. اقتصادونه دا هر یو ځای په اول دا ما د ورځې ټیکسی وانی ما د ورځې په 300 روپۍ باندې دا ما کور چلیږي نه چلیږي. هر سړی خپل بودیجه ټاکه کړی دا تللی دا موږ د دې حکومت نه بیخي راضی نه.
سیدی کی مروت خیلو په تعلیمی بخشو کې ډیر کار شوی دی او په نظامی بخشو کې نظامی بخش کې نظامی پرور کړی دی. دا هر کتاس نه وځي چې کوم مشکوک سره نه وځي اجل په شخره غونډه نه وځي لکه دا نن غونډه نه نه په شخره راغلی وو او بل دا سرکونه غټ کړی دی. هغه لار سنای فابریکې وګوره ته ایران بشیدونه کارونه ترته کړی.
جان محمد دو جلال آباد تیم غلا دلته هم په خپل د اسکرینو کار کوو. کاروبار مزه ډیر نشته به وزلی ډیر شوی دا خل پریشان دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاصه د رادیو اوري د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر 1.5 لک زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته هیواد ته ستنه دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا IOM د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا کډوال له ایران افغانستان ته لیږل سوي دي. اسمت سروان په اړه تفصیل کوي.
تر 1 لک زیات کډوال د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې یوازې له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په راپور کې چې نن خپور شو همداراز ویل شوي چې اکثر افغانان چې اسناد نه درلودل له ایران د دې هیواد اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې تر 3 اویا زره مهاجر له ایران افغانستان ته تللي وو. د IOM په راپور کې همداراز راغلي چې په تیرو 4 میاشتو کې تر 4.5 زره زیات افغان کډوال له پاکستان هیواد ته ستانه شوي دي. د دې راپور پر اساس له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته د ټولو بیرته ستنه شویو کډوالو شمیر 2 میلیون کسانو ته رسیږي، خو ډیری د اوسېدو د ځای د نه درلودو له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د IOM د معلوماتو پر اساس تیر کال هم تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او د پیسو ارزښت یې سخت لوېدلی دی. له همدې کبله په ایران کې میشت ډیری افغان کډوال هڅه کوي چې یا خپل هیواد ته ستانه شي او یا ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي.
په کندوز ولایت کې د پامیر شل فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. د پامیر 212 قول اردو نن چهارشنبه د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال للورې رسمان پرانستل سو. امنیتي چارواکي هیله ښیي چې د دغه قول اردو په پرانستلو سره به د شمال زون ولایتونو په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راسي. لسیمې اجمل آریان راپور کوي.
په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. د هیواد د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو د پرانستلو او د قول اردو د قمندان د معرفي کېدو پر مهال وویل چې د دغه قول اردو پرانستلو سره به د شمال ختیځ زون ولایتونو امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د شمال ختیځ زون پیچلي امنیتي وضعیت په کاتو سره او دغه راز د کندوز سیمه ایزو چارواکو او د شمال ختیځ زون د ولسونو د غوښتنو پر اساس نن رسمن د پامیر شلمې فرقې د پامیر 212 قول اردو ته ارتقا وکړه. په ورته وخت کې د کندوز د والی مرستیال نجیب الله عمرخیل د کندوز د ولسونو په استازیتوب د هیواد ولسمشر څخه مننه وکړه چې خپل ژمنې په عمل کې پیاده کړې. لومړی د کندوز لپاره لیوا منظور شوې وه او بیا لیوا فرقې ته ارتقا وکړه او نن رسمن فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. نو له همدې کبله موږ د هیواد ولسمشر څخه مننه کوو چې زموږ غوښتنو او وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړ. له دې سره سم په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو نوي قمندان تورن جنرال نبی الله مرزایی د شمال ختیځ زون خلکو ته ډاډ ورکړ چې د خلکو د امنیت تامینولو په برخه کې له هیڅ ډول سرخندونو څخه ډډه نه کوي. د یادونې وړ ده چې څه باندې 3 کاله وړاندې د کندوز لپاره د پامیر شلمه فرقه منظور شوې وه او د کندوز ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونه هم د دې فرقې تر پوښښ لاندې وو. خو د شمال ختیځ زون د ولایتونو امنیتي وضعیت په کتو سره د هیواد ولسمشر له لورې نوموړي فرقې قول اردو ته ارتقا وکړه. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
خبری مجله اوری.
د افغان شوزو شبکه وایي د ولسي جرګې انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له ځورونو سره مخ سوي دي. دغه شبکې نن د خپلې یوه تحقیقي موندنې له رسنیو سره شریکې کړې او ویل چې دغه ستونزو په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د فیروزه عزیزي راپور اورو چې د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو د یوې نوماندې په شخص سره پیلېږي.
بله دقیقا ای گپ هست. حتی برای من خودم شخصا یک کس زنگ زد هست کمیسون گفتن که خانم بابکرخیل خودتان هستین کاندیدا. گفتم بله.
لکابل نولیسی جرگی تا نومانده فهیمه بابکرخیل دا آزادی را دوتوایی دا انتخابات خپلوا کمیسون دا بخانه رهبری غدو ترین آور غختنی مطرح کرده بی.
بله دقیقا این گپ هست، حتی برای من خودم شخصا یک کس زنگ زد هست کمیسون گفتن که
یو ورځ انتخابات کمیسون له چارواکو راته زنګ راغی او ځینې خبرې راته وکړې، بله ورځ بیا راته زنګ ووهه، راته وویل چې غواړم ودې ګورم، ډېره مهمه خبره ده. ما ویل څنګه؟ بیا راته یوه خبره وکړه چې هیڅ را باندې ښه ونه لګېده، وی ګواښلم او راته وویل کرایې هم ولرې بریالی کېږي نه، او موږ د سایټونو تر شا یو، کو غواړو رایې زیاتولی شو او یا همې کمولی شو.
گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
از مسئولین کسی بودن؟
از مسئولین خود کمیسیون بودن.
په ورته وخت کې نظیفه بارګزی چې د ولسی جرګې د انتخابات پر مهال په ننګرهار ولایت کې د څارونکي په توګه دنده ترسره کوله وایي په دغه ولایت کې د نامنیو تر څنګ جنسي ځورونو هم ښځو ته ستونزې جوړې کړې وې.
ستونزې خو واقعا چې ډېرې زیاتې شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې، خویندې د ډېرو ستونزو سره مخ وه چې هغو د جنسي ځورونو سره لومړی په هغو سره د امنیت ویروان.
اوس د افغان ښځو شبکې په خپلو پنځه میاشتنیو څېړنو کې موندلې چې د ګڼو نورو ښځو تر څنګ د انتخاباتو په پروسه کې جنسي ځورونو او نامشروع غوښتنو په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د دغې شبکې د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې روبینا همدر د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته د دغې څېړنې د شریکولو پر مهال وویل
په سیاسي برخه کې د ښځو د جنسي ځورونو لوړه کچه هغه څه دي چې د دې لامل ګرځېدلی چې ښځې ځانونه نومانده نه شي کړی او یا هم له خپلو رایو ګټه وانخلي.
افغان ښځو شبکې دغه څېړنه د هیواد په وو زونونو کې ترسره کړې او په ترڅ کې له 5515 کسانو سره مرکې کړې دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې له انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونو هم د دې موضوع په اړه ویلي وو. د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ټول افغانستان په کچه 411 ښځینه نوماندانو په سلګونه زره ښځینه رای ورکوونکو او دغه شان ډېر شمېر ښځینه څارونکو هم ګډون کړی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوي مسؤلین دا ستونزه مني او وایي چې په راتلونکي کې د دا شان ستونزو د مخنیوي لپاره طرحې برابرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا لخوا په تور لست کې د ایران د سپای پاسدارانو شمولیت کې دایسي په سیمه او له هغه بهر خطرناک نتایج ولري، خو اقتصادي نتایج به دومره ویروونکي نه وي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبری مرکز تفصیلي رپورټ اوري.
دا لومړی ځل دی چې واشنگتن د یو بهرني هیواد یو پوځي اورګان د تروریستانو په تور لست کې شاملوي. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ایران اعمال له نورو هیوادونو سره لوی توپیر لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې د پریکړې هدف دا دی چې په ایران باندې فشارونو ته زور ورکړل شي او د ځینو هغو مالي منابعو مخه ونیول شي چې ګمان کیږي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د تمویل لپاره یې کاروي. په تور لست کې د پاسدارانو شمولیت به په دغو ځواکونو چې د ایران د وسلوالو قواوو یوه برخه ده هم اقتصادي او هم نور اغیز ولري. د پاسدارانو د چارواکو سفر به محدود کړي او په هغو مؤسسو به چې په دوی پورې ارتباط لري هم بندیزونه ولګول سي. کارپوهان وایي چې د واشنگتن دغه اقدام د امریکایي او ایرانی ځواکونو د نښتو خطر رامنځته کوي. سپاهی پاسداران په 1999 کال کې د ایران تر انقلاب وروسته د دې لپاره تاسیس شول چې اسلامي رژیم او ارمانونه یې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو په وړاندې وساتي. دغه ځواک د ایران د ستر مشر آیت الله خامنئی تر مستقیم امر لاندې دی. په 1999 کال کې واک ته د نوموړي تر رسیدو وروسته د پاسدارانو نفوذ او تاثیر هم پراخه شوی دی. سره له دې چې امریکایي چارواکي وایي د دغو فشارونو هدف دا دی چې ایران خبرو ته کینی، خو ځینې نور یې د ایران د رژیم د تغییر لپاره یو کمپاین ګڼي. آریان تباتبایی د ایران کارپوریشن کارپو وایي په تور لست کې د پاسدارانو په شمولیت سره به د تهران لپاره ګرانه وي چې خبرو ته کینی. نوموړی وایي چې امریکا په ایران باندې د فشار پراخ کمپاین ته مخه کړې چې په نتیجه کې به یې یا د ایران رژیم خپل چلند په بشپړه توګه بدل کړي او یا به یې پرزیدو ته لاره هواره شي. سپاهي پاسداران د ایران په اقتصاد کې هم مهمه ونډه لري. د ایران د توغندیو پروګرام هم په لاس کې دی. دغه ځواک چې له 100,000 تر 150,000 کسان لري د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او ګمان کیږي په عراق، افغانستان، لبنان او یمن کې هم د امریکا د ګټو ضد عملیات لري. د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د فاطمیون او زینبیون د لښکرو په جوړولو زرګونه افغانان او پاکستانیان استخدام کړي دي. په تور لیست کې د سپاهي پاسداران شمولیت له ایران سره سوداګري نور هم ستونزمنه کوي، خو د دې لپاره چې ایران لا دمخه تر اقتصادي بندیزونو لاندې دی نو تور لیست کې د سپاه شمولیت به د کارپوهانو په وینا دومره لوی تاثیر ونه لري. د امریکا د دغه اقدام ځینې منتقدین چې د امریکا د پوځ او استخباراتو یو شمیر چارواکي هم پکې شامل دي وایي پاسداران تروریستان ګڼل کېدای شي امریکایي عسکر او استخباراتي مامورین له خطر سره مخامخ کړي. ایران د امریکا د دغه اقدام په وړاندې په سیمه کې امریکایي ځواکونه تروریستان او د تروریزم ملاتړي اعلان کړل.
دوستانو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. خبرونه مو لا خلاص سوې نه دي او بل مجله مو هم پاته ده، خو که چیرې مو دا خبرونه نه یې اورېدلې کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او هلته مو راپورونه واورئ. پروګرامونه مو په ژوندۍ بڼه او هم تکرار یې اورېدلی سئ، راپورونه مو لوستلی سئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. لکه چې مخکې ویل درې مجله مو لا هم پاته ده. دا به زما همکاره فرشته جان نگاه درته وړاندې کړي. فرشته، خبرونه ته شرح لې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.